द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم ګران اردوونکو دا د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو دی نن د ورځ کال 2015 د جولای د میاشتې 28 نیټه را وخت شوی دی په پاکستان کې د سهار 8:30 بجې په افغانستان کې شوی دی 8 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د ګل ورس او د شپې 11:30 بجې شوی دی د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو په دې نیم ساعته خبری خبرونه کې درته زه محمد اکرام هرکلی وایم اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د پاکستان په یو شمیر برخو کې تیزو بارانونو او سیلابونو په غټه کچه مالی او ځانی نقصانونه کړي چې پکې تر اوسه د 8 کسانو د مړینې رپورټونه راغلي دي ترکیې نن د نیټو ملګرو ملکونو ونډه رابللې چې دوی ترافیحو خطرو او شام او عراق کې د دولت اسلامي توندلارو او کرد یاغیانو پر ضد هوایي عملیاتو په سر خبرې وکړي او د امریکې صدر براک اوباما سویلي سودان کې د امن لپاره د افریقایي ټولنې غونډه رابللې ده د الشباب توندلارې د نوموړي د ایتیوپیا سفر په وخت ویلي د الشباب او نورو توندربار ډلو د ترهګر حملو مخه نیول ضروري دي
ټیرورست ګروپس لایک الشباب افر نثینګ بټ ډیث اند ډیسټرکشن اند هاف ټو بی سټاپډ وی هاف مور ورک ټو ډو
او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته د پاکستان په یو شمیر برخو کې تیزو بارانونو او سیلابونو په غټه کچه مالی او ځانی نقصانونه کړي دي د خیبر پختونخوا صوبې چترال سیمه تر ټولو زیاته د سیلابونو او د تیزو بارانونو له کبله اغیزمنده شوې ده د قدرتي آفتونو په وخت د قومي انتظام ادارې ویان احمد کمال وایس اف امریکا ډیبه ریډیو ته ویلي دي چې تر اوسه پورې په ټول ملک کې د راغلو سیلابونو نه 8 کسان مړه شوي دي د نوموړي په وینا سیلابونو د ملک تر ټولو زیاته د خیبر پختونخوا چترال سیمه ځپلې ده رپورټونه وایي د پنجاب صوبې جنوبي ضلع سیلاب ځپلې دي او دغلته هم په غټه کچه فصلونه او څاروي سیلاب اغیزمن کړي دي د بلوچستان صوبې یو شمیر ضلع هم د تیزو بارانونو په نتیجه کې جوړ شوي سیلاب وهلي دي ترکیې نن د نیټو ملګرو هیوادونو غونډه رابللې چې دوی ترافیحو خطرو او په شام کې د تندرا باډرې دولت اسلامي او عراق کې د کردی یاغیانو پر ضد هوایي عملیاتو په سر خبرې وکړي ترکیې دغه خواست د نیټو د بنیادي تړون لاندې کړی دی کوم چې غړو هیوادونو ته د مشورې کولو اجازت ورکوي کله چې دوی یقین کوي چې ملکي سالمیت سیاسي ازادي او یا امنیت ته یې خطره راپیښه ده د امریکې صدر براک اوباما د ایتیوپیا پایتخت ادیس ابابا کې د دغه هیواد او سویلي سودان په مسلو د خبرو اترو وروستو د افریقایي ټولنې هډکوارټر یا مرکزی دفتر دوره کړې ده صدر اوباما د ایتیوپیا وزیر اعظم هایلی مریم د سلین سره پایتخت کې د ګل پورس ملاقات کړی دی او ویلي دي دواړه ملکونه په یو شمیر مسلو کلک ملګري دي د امریکې خارجه وزارت وایي نړۍ کې په فراخه کچه انساني سمګلینګ یا قاچاق په نړیوال اقتصاد کې په غټه کچه دولت جوړولو کې مرسته کوي چې له بجې د نړۍ په هر ملک کې د میلیونونو خلکو نه په مزدورۍ کې ناجایزه ګټه پورته کیږي په خپل کلیز رپورت کې خارجه وزارت دغه ناجایزه ګټې د جدید یا عصري دور غلامي بللې چې پکې په ټوله نړۍ کې جنکۍ او ښځې د پیسو لپاره په جنسي کارونو او سړي ښځې او ماشومان په لږو پیسو مزدورۍ کولو باندې مجبورولی شي د امریکې خارجه وزیر جان کیری ویلي انساني سمګلینګ او د عصري دور غلامي د کال په حساب د 1.5 اربع ډالر سند دی نوموړي ویلي د روان کال رپورټ ګام پورته کولو ته ضرورت لري او په حکومتونو یې زور راوړی دی چې خپل قانونونه مضبوط او عملي کړي د سومالیا پایتخت مقدشو ښار کې د الشباب توندربډلې لخوا په جزیره پیلس هوټل باندې د اتوار پر سمې حمله کې د وژل شوو کسانو شمیره 8 ته رسیدلې ده او برونډي کې د ملګرو ملتونو انتخابي سرنوالان وایي په دغه هیواد کې 13 شوي صدارتي انتخابات پوره آزاد او د اعتبار وړ نه وو
د وایس اف امریکا ډیبه ریډیو خبرونه مو اوریدل
دا د وایس اف امریکا ډیوی ریډیو دی. څنګه چې تاسو د خبرونو په سر کې هم اوریدل، د پاکستان یو شمیر برخې د تیزو بارانونو او سیلابونو لاندې دي. دغه بارانونه اوس هم روان دي. تر ټولو زیات نقصانونه د خیبر پختونخوا شمالي سیمو او بیا په خصوصي توګه باندې په چترال کې شوي دي. د هغې وروسته په ټول ملک کې بارانونه هم روان دي او د ملک د بره سیمو نه ښکته اوبه د سیلابونو په صورت کې روانې دي، چې له وجې ګڼ شمیر علاقې د سیلابونو او یا د اوبو لاندې راغلي دي. ولاړ فصلونو ته هم په غټه کچه باندې نقصان رسیدلی دی او تر اوسه پورې د 8 کسانو د مړینې رپورټونه دي. نور حال په دې حق باندې د سیمو نه زمونږ خبریال اسلام الدین ساجد صدا سي ویلي.
چې کوم دغه د سیلابونو دغه لړۍ په خیبر پختونخوا کې روانه ده، یا هغه اوس پنجاب او سند ایالتونو اړخ ته لاړله، نو دغه چونکې دلته کې د 1300 ورځو نه د بارانونو دغه مسلسل روان دي د خیبر پختونخوا په مختلفو برخو کې، او بیګا هم د شپې چې کوم د خیبر پختونخوا برنۍ سیمې دي لکه ملکن ډیویژن دی، هزار ډیویژن دی، یا چې د دغه رنګ په قبایلي سیمو کې کوم غریزي سیمې دي، نو هلته کې په یو شمیر برخو کې دغه د باران سلسله روانه وه. په چترال کې په خصوص توګه باندې دا ځای خلک دغه وایي چې بیګا هم هلته کې باران او پرون ورځ هلته کې باران و، او دغه باران سره دا د چې لکه دغه سیلاب هغه لړۍ هم روانه ده، ځکه چې په دغه غریزو سیمو باندې دغه تیز باران وشي او د هغې سره بیا تیز سیلاب چې دی هغه ورسره هم راشي. خو د بیګانه شپې د نقصاناتو په هکله باندې خو لا تر اوسه پورې څه تفصیلات مخکې ته نه دي راغلي، چې بیګا د شپې کوم باران شوی دی د هغې نه څومره نقصان ته دغه سیمو کې شوی دی. خو پرون او بیا تېره شپه چې کومونو د دغه نیکرام کې په مختلف ځایونو کې جانی نقصان هم شوی دی، مالی نقصان هم شوی دی، لکه هغې کې د چترال چې کوم مختلفې سیمې دي لکه درې په چترال کې د هغې نه مړه شوي دي، او د دغه سره په چترال کې تر اوسه پورې کوم د دغه مړو شمېره چې دا نو هغه 8 پورې رسېدلې ده، لکه 8 تنان چې دي نو هغه په چترال کې په تېرو 3-4 ورځو کې د دې سیلابونو د وجې نه هغه په چترال کې مړه دي. دغه رنګې په بره دیر کې کوم ماشومان د نیک درې سره د هغوی تعلق وو او هغه په دغه سیلاب وړي دي. په سواد په شانګله کې چې دی نو 4 تنان د هغې نه مړه دي، یو ګاډی چې وو هغه دغه سیلابي اوبو وړی وو هغه 4 تنان په هغې کې مړه شوي دي. او اوس دغه سیلاب چې دی نو هغه د لاندینۍ سیمې دي لکه 400 ده، یا پېښور ده، یا نوخار ده، نو هغې ته د هغې مختلف سیمو ته را رسېدلې دي.
اسلام الدین دا کراته وایي چې یو خو د خیبر پختونخوا صوبه تر ټولو زیات اغیزمند شوې ده، اول بارانونه هم دلته شروع کیږي وروسته ښکته برخو ته ځي. دلته د صوبایي حکومت ریسپانس څنګه دی او ښکته چې کومې میدانی علاقې دي، یعنی تاسو د 400 د نوخار د دې سیمو ذکر وکړو، پېښور وادي هم په دې کې راځي، دلته بیا څومره حکومت تیاری کړی دی؟
ګور جی د حکومت لخوانه کوم تیاریانی په نظر راځي، هغه صرف دغه راځي چې د حکومت لخوانه دغه خبرداري بار بار خلکو ته او جاری کی چې دوی کوم د سیم په غاړه باندې میشت خلک دی هغه دی خپل ځانونه چې دی محفوظ ساتلو د پاره محفوظ ځایونو ته لاړ شي، یا چې سیلاب کله رابر شي نو بیا انتظامیه دغه خلک ته چې کوم څوک نه موزي نو هغه بیا په زور باندې هم وباسي. اوس په دې وخت کې چې د سیم چې کوم بر شوی دی نو چې کوم د سیند غاړې ته په نوخار کې خلک دی، یا په پېښور کې خلک دی، یا په 400 کې خلک دی، نو هغه د 13-2-3 ورځو نه هغه خپل ځانونه چې دی هغه یو اړخته کړی دی، اگر چې کورونه خو خالي کړي نه دي خو بیا هم بیدار دغه دغه اوسیږي. نو د حکومت لخوا نه خو داسې په ښکاره باندې داسې څه چیز په نظر راځي، نو او دویم دا دی چې د حکومت لکه دغه هم دغوی دپاره مشکل دی چې دا سیلاب حکومت روکاو کې، ځکه چې تاسو چې په دې ځای کې حکومت دپاره لکه ممکن نه وي چې کله دغه اوبه را وخېږي او هغه دوی بیا روکي، ځکه چې د مخکې نه اقدامات دا وي چې د هغې ته پشتې جوړې شوي یا د هغې کوم آبادیانې دي هغې ته داخلېدلو رکاوټونه جوړ شوي، نو هغه خو لکه داسې په زیاتره ځایونو کې په نظر باندې نه راځي.
په ډېرو وختونو کې دا ډېره ګرانه هم وي چې دغه اوبه مخه ونیول شي د هغې چې کوم میګنیچیوډ یا مقدار وي.
جی بالکل بالکل هغه ډیره زیاته مشکله وي د حکومت لپاره مشکله وي او هغه ممکن هم نه وي چې کله دغه سیلاب راشي او هغه دی بیا حکومت رکاو کې خدای دې چې لکه پسلونه ته په دې سیمو کې لکه روان دي لکه خچاتي نقصان نه سي نو دا چې د سیمې کم پسلونه نو هغه به ډیر زیات اغیزمند شي
سمدا خو کم از کم چې انساني زیان کم نه کم کړی شي فصلونه خو په هر حال کې خرابيږي ډیره مننه اسلام الدین صاحب زما سره خبرو کولو تا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دې زمونږ دا یو ساده خبري خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سي نه نه خبرې غبانه او ری د خبر پښتونخوا د لایف سټاک محکمه یعنی د سروچ کم محکمه د حقي خبرداري ورکړې ده چې سروت دی ویکسین ولګول شي ځکه چې د سیلابونو په موسم کې د یو شمیر بیمارو ډیر زیاته خطر بي او اکثر سروي د دینه نه پات کیږي د دې لپاره د خبر پښتونخوا حکومت په بیلابیلو ځایونو کې موبایل ټیمونه هم جوړ کړی دي چې مختلفو ځایونو ته ورسیږي او خلکو ته هم خبرداري ورکړل شوې دي چې اوچتو ځایونو ته هم په هغه ځایونو کې سروي ورسوي کم د کې چې د سیلاب خطر وي په دې حق باندې په پیښور کې د ریډیو خبریالي سادیا قاسم شاه د یو ډاکټر سره خبرې اترې کړې دي د سروو ډاکټر دی او د یو موبایل یونټ سره هغه ګرځي چې سروو ته ویکسین په هغه لګوي دغه مرکز تاسو ته وړاندې کوو
دلته چې کوم خدای خو د سیلاب نه راوړي اوس چې کوم نوی جیندې کې را لګ لګ راغلی نو هغه موږ راغی په دغه کې دلته په تاسو سره کې اته کیمپ شپږ کیمپونه جوړ کړی دوه زمو موبایل کیمپونه دي او شپږ زمو پرمننت سایټونه موږ کړی چې هغه تنګي شپږ د رجیزه نسته روډ نو صدریابو او ترناب کې موږ جوړ کړی نو دوه ځای یو زور یو بل شپږ در کې یو ډاکټر صاحب ډاکټر عبد الله صاحب هغه دا موبایل ګرځي په ټول تاسو سره کې خو فرص کې خدای راځي لا نه ولې دا راشي نو یو دې ته د عظمي تکلیف سارو تر راځي یو خارښت راځي او یو دا نمره د سیپسیمیا ورته وي اچ اس ورته مو یو دا چې عام جوړ کې ورته خلک ورته زمیداران غوڼه ټولې په ګوټا پی دي نه ګوټا نه راځي هغه وی 24 اور کې هغه بیا وی تا دت کیږي او ډیر غټ اکنامکس کلاس کیږي زمیدار ته مو او مونږ د دې لپاره چې خپل دغه ویکسینیشن وکړو او دا هغه نه نور چې کوم نه خارښت یا دا لایف سیوینګ ډرګز وي هغه به ورته استعمالوو او وی دا به شیلټر کوشش کوو چې کوچو ځینو ته هغه کوچل تک وبو ناراضي او هغه د خوراک بندوبست په کوچونګل تک خوراک ډیر غشي او خراب شي دا گرین پاډر هم خراب شي او بیا وانه او بوسو دا هم نه ملاوي نو هغه ورته موږ سپور کوو دې زمیدارانو نو موږ ویو
ډاکټر ها د څنګه چې سیلاب مختلف ضلعو کې خطر دی نو هغه ته فلډ ریلیف سیلز تاسو ډپارټمنټ جوړ کړی دی یعنی کې کم ځای چې تاسو غوندي ماهرین هغه ته ډوټه حواله کړی دی نو تر اوسه تاسو 50% کې څومره ویکسینیشن وکړی وی یا څه قسمه سہولتونه خلکو ته ورکړل
اوس فور چې موږ له کله راغی دلته راچیندیر او چې شو دا تیر چې کوم په دې بایس ریکس بیس او دغه باندې شپه باندې دلته باران شو د دې کې چې چونکی دا مخکې را دریا شو راغلی اوس خو دا نو شو دلته د تاري ور جیندې چې کوم نه راته مونږ وایې نو تللی دلته دا موږ تللی دا بر را دی هیټ قلان غزي او دې طرف دا بازو کیړې علاقې نه غزي نو هغه دې کې موږ په دې 30 تاریخ نه د اختر چټیانی موږ راکړې 20 تاریخ نه بیا موږ ریکي تاریخ نه غل کې لاړو ریکي موږ تقریبا دا یو سي 3 یو سي او دا چې کوم لري په نيزې پراتورې جین دي په غاړه باندې تقریبا 14 کلی کې موږ تقریبا 6000 ویکسینیشن وکړو دا د ګوټا خلاف انیمل تا او دا چې موږ ډیور منګو کو تقریبا 2000 سارو له موږ ډیور منګو کو زموږ موبایل ټیم د سټیټ سفر چې کوم نه ما سره چې کوم مرګریو وی بس دا هغه کو زو عمر له ځای به راتلم
ډاکټر احد ډاکټر احد د ریډیو د لاري زمیدارانو ته سوای چې داسې سیلابي صورت حال کې د خپل سارو څنګه حفاظت وکي کور باندې څه کول شي
وی خو اول داسې ځکه دا خپل سروي کو غل کم دي کې خطرې دا دلته چې ولاړم ما دې زمیداران ته مو چې تاسو دې کې ګورې لکه دې کې نږدې یو غټه خپل هغه د دوینه داسې او پرلنګ دوه برا ونډه دلته وبنه رسی چې خړې سیلاب هم راشي نن تر راځي نو موږ کوشش کوو چې چون کې دلته سیلاب خطرې اسی غاړه دانو چې تاسو داسې کوشش وکړي چې خپل سروي کو اول دغه لوړ ځای ته راشي دیم چې کوم تاسو ګیاګانی دي کوم تاسو وانډی دي دوسی هغه راځي چې کیک دی چې اوچ شوي ځکه چې راوبه مو به وي او نو دی کې بیا غفنګس کیږي چې هغه به یو نشي او هغه ساوی کوم خو یو هغه طبيعت تکلیف رسي او بل چې دا ان سي راشي خو نه راوړي نو مونږ ترې بس رابطه کوي چې زموږ ټیم کسان راځي او دلته را ویکسینیشن شروع کوي.
ستاسو د وایس اف امریکا دی ویل دی وخت را کولو ډیره مهرباني.
تاسو ډیره مهرباني.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د منګا دا یو ساده خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه خبرنه غبنه او ری ترکی نن د غړو هوادونو یو غونډه را بلل دا چې د شام کې د دولت اسلامي توند را بدلې او عراق کې د کردستان ورکرز پارټي یا پی کے کے پر ضد چې کم هوایی او ځمکني عملیات شروع کړی دي په دې باندې خبرې اترې وکړي. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا پر رپورت کې تاسو ته زمونږ همکار وکیل خان باندې کوي.
تیر ورځ امریکا ویلي چې د شام شمالي برخو څخه د اسلامي ریاست یا داعش یاغیانو ختمولو لپاره د ترکی سره په ګډه یو پلان باندې کار کوي چې ورسره به په دغه سیمه کې د وسلوالو پر ضد کمپین کې د انکرا مداخلت کې زیاتوالی راوستل شي. یو امریکایي چارواکي خبري ادارو سره د خبرو په مهال ویلي چې د دې ګام مقصد د ترکی شام سره لګیدلې پولې باندې نور زیات امنیت یقیني کول دي. خو دغه چارواکي دا هم ویلي چې د امریکا او ترکی په ګډه پوځي عملیاتو کې په دغه سیمه کې نو فلای زون یا الوت بندي نه ده شامل. د کمی خبرې چې ترکی د اوږدې مودې راهسې غوښتنه کوي. امریکا یره لري چې په دغه سیمه کې د شامی حکومت هوایی بریدونه او چاپې ودرولو لپاره نو فلای زون جوړول امریکایي ځواکونه نور زیات په دغه څلور کلنه جګړه کې راګیرولی شي. کمی جګړې ته چې یو شمېر ډلې د صدر بشار الاسد حکومت رانسکورولو لپاره وده ورکوي. د میاشتو راهسې د انکار وروسته ترکی تیرونه د پولې هغه بل اړخ ته په شام کې د وسلوالو په هدفونو هوایی بمبار د هغه ځانمرګي برید او یو موټری برید رستو کړي په کوم بریدونو کې چې 22 عام کسان او 2 د ترکی عسكر وجل شوي. د دې سره سم انکرا په لومړي ځل د خبرې ته هم رضا شوي چې امریکا ته د یاغیانو پر ضد هوایی بمباري لپاره د خپل یو هوایی مرکز د استعمالولو اجازه ورکړي. بلخو د شام کورد ځواکونه چې د اسلامي ریاست وسلوالو سره په جګړه کې بوختي وای چې د ترکی ټینکونو د دوی تر ولکې لاندې کلو کې د تیرې اتوار پر ورځ ګولباري کړي. شامی کوردز وای چې دغه بریدونه د شام کوبانی خار په غربي برخه کې ترسره شوې دي. خو د ترکی خارجه وزارت د دغه بریدونو ترسره کولو څخه انکار کوي. د ترکی د سیاسي چارو کارپوها سمی ادیز وای که چېرې دا خبره رښتیا وي نو دا بیا د انکرا لپاره زیانمن ثابتې دي شي. دی وای چې دا خبره زیان رسول شي ځکه چې شامی کوردز دا مهال د ترکی غربي ملګرو سره ملګری دي او د دې سره خلک پښتنې پیل کولی شي چې دلته د ترکی ترجیحات څه دي. د شام کورد ځواکونو د 1300 میاشتو راسې د ناټو هوایی بریدونو په مرسته د ترکی پولیس سره خواته یو شمیر سیمې د اسلامي ریاست وسلوالو څخه قبضه کړي. خو انکرا په پی وای ډی یا د شام په کورد ځواکونو باندې د پی کے کے یا کردستان ورکرز پارټي سره د تړاو لرلو تورونه لګوي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی. د امریکای صدر براک اوباما د ایتیوپیا پایتخت ادیس ابابا کې د دغه هیواد او سودان په مسلو د خبرو اترو وروسته د افریقای ټولنې هډکوارټر یا مرکزی دفتر دوره کړې ده. نوموړي سلو سودان کې د امن لپاره د افریقای ټولنې غونډه هم رابللې ده. نور حال په دې حق باندې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو ته منګه همکار محمد عالمگیر وړاندې کوي.
د امریکا صدر باراک اوباما ایتوپیا ته رسیدو سره د سومالیا پایتخت موغادیشو په یو هوټل کې درنه بمی چودنه وشوه. صدر اوباما په دغه موکو ویل دغه بریده د حقیقت خو واضح کوي چې د سیمې ته خطر غټ دی.
Yesterday's bombing in Mogadishu reminds us that terrorist groups like al shabab offer nothing but death and destruction.
صدر ویل موغادیشو کې د تیر ورځې برید منتدا واضح کوي چې د ال شباب په شان تر هغړډل سره د مرګ او د تباهۍ نه علاوه د ورکولو لپاره بل څه نشته او مخنیول یې ضروری دی. صدر د ایتوپیا وزیر اعظم هیلی مریم د سلان سره کامی محل کې هم لیدلی. ایتوپیا ته د حاضر امریکایي صدر د ډومبه دوره ده. صدر اوباما ایتوپیا سره د تندرو پر ضد جګړه کې د امریکایي مرستې ژمنې بیا تازه کړي او د ایتوپیایي عسکرو ستاینه وکړه چې سومالیا کې د الشباب ترهګر ډلې نه ډېر ځایونه نیولي او د سومالیا ثبات کې هم رول لوبولی.
And as I noted in my earlier remarks, they are also one of the biggest contributors to peacekeeping. And so there are burning
صدر اوباما وای ایتوپیا په ګرد افریقا کې ډیر موثر فوج لري او سر ډول چې ما وړاندې ویلي د سلاساتی عسکرو قوت کې هم غټه برخه لري. نو هم ځکه د دوی د لاسه ډیر تشدد او جګړو ځای نه دیني ولي او موږ د دوی د پوزیشن پیاوړ کول غواړو. خو د ایتوپیا د عسکرو د ستاینې بیرته صدر دلته په انتظام او بشري حقوقو هم سپینې خبرې کړې. د وزیر اعظم هیلی مریم پارټي د مئی پارلماني انتخاباتو کې 0% څوکۍ ګټلې او په دوی تور دی چې مخالف سیاسي غړي او خبريالان د ترهګرې د مخنیوي په نوم عملیاتو کې گیر کړي. په خپل وینا کې د ایتوپیا مشر جمعنی وکړي چې انتظام به خکوي او وی ویل جمهوریت په اړه جمعنی مور اختیار دي، خو حقیقت دا دی چې جمهوریت دومره مضبوط نه دی.
وی فولی انډرستاند دټ د پرسپشن اند د ریالټي داز نوت ان مېنی کیسز مچ اس فار اس ایتوپیا از کنسرن.
د ویل مونږ په دې کاني یو چې اندازې او حقیقت یو بل سره ډېر زوینو کې سمون نه خوري او هم ځکه مونږ دې لړکې کار کول غواړو او د دې سره فکر هم شته، خو په دې هم ځان پویول پکار دي چې زموږ جمهوریت جرړ دی لا دومره مضبوطی نه دي. صدر اوباما د ښاغلي هیلی مریم حکومت په جمهوری ډول منتخب وبولو او وی منلا چې د ایتوپیا په تاریخ کې مشکلات پاتې شوي. د ویل د کینیا په شان دلته هم ځینې جمهوری اصول خپلولو لپاره به کار کول وي. صدر ویل خبریالان میډیا او د مخالفینو اواز لبځه ورکول وی د سرباد د وزیر اعظم او د واکمنې پارټي ایجنډا نور مضبوطه شي نه چې کمزوري. یو خبره چې دواړه مشران په متفق وو هغه د سویلي سودان د لانجې هوارې قتل وو. نن په قومي محل کې د مذاکراتو پس صدر اوباما د کینیا، یوګاندا، ایتوپیا او د افریقایي ائتلاف افریکن یونین د مشرانو یو غونډه رابللې چې د امن لار عمومي. صدر اوباما خبرداري ورکړي چې د سویلي سودان حالات ورځ پر ورځ خرابيږي او وخت لاسه روان دی.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو دی. د ایران نیوکلیایي تړون په سر د امریکای او د روس ترمنځ په یو شمیر ځنی نړیوالو مسلو باندې څلنکاران وایي چې اتفاق شوی دی او دا امکان څرګندوي چې د نړۍ په نورو غټو مسلو یعنی د یوکرین مسله، د شام مسله او د غرنګ نورو شخړو باندې امریکا او روس د خبرو اترو میز ته کېناستی چې خو ځینې سلنکاران د دې سره اتفاق نه کوي. نور حال پې د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو زمونږ همکار اشفاق مومن وړاندې کوي.
د ایران سره جوهري لوزنامې تر رسیدو لپاره د امریکا او روس ترمنځ همکارۍ امیدونه پیدا کړي چې د نړۍ په یو شمېر نورو مسلو هم یو بل ته نږدې شي. خو څېړونکي وایي چې دغه پرمختیا ویبا وخت اخلي او په قلعه ربوي. د ایران سره جوهري لوزنامې کې دو سمدستي وروستو د جولای په 14مه نیټه کرملین بیانیه په دغه لوزنامه جاري کړه چې ویل یې د صدر پیوټن او صدر باراک اوباما ترمنځ په ټلیفون خبرو کې په دې هم بحث وشو چې یو شمېر نړیوالو مسلو باندې د یو بل سره همکاري وکړي چې پکې د ترهګرۍ پر ضد روانه مبارزه هم شامله ده. ولې د دغه ټلیفوني تماس په اړه د امریکا سپینې ماڼۍ لخوا جاری شوی بیانیه کې ویل شوی دی چې دواړه مشرانو د همکارۍ سیوا کولو خواهش څرګند کړ او په شام کې روانه خانه جنگي باندې په خصوصي توګه خبرې وشوې. په ماسکو کې د روس او جوهري وسلو د نخ پرېدو په اړه د سیړنې یو مرکز چې پی آی آر نومیږي مشر انډری بیک لیټسکی وایي که چرې د نړۍ د دوو طاقتونو ترمنځ همکاري وی نو هم دومره زیاته به نه وي. دی وایي چې کوم ځای د روس او د غربي ملکونو ترمنځ اختلافات دي د دوی د همکارۍ سره به په دغې کوم اثر نه پرېوځي. دا به په خپل ځای وي. لکه د یوکرین پښتون زاد د روس او غربي ملکونو ترمنځ بیخي جدا سوچ لرل کیږي. هغلی بیک لیټسکی زیاته کړه چې د کرایمیا پښتون زاد فکر نه کوي چې دوی پرې یو څلا شي. د روس او غربي ملکونو ترمنځ تعلقات هغه وخت زیات د تاوتریخوالي ښکار شول کله چې تیر کال ماسکو د یوکرین په کرایمیا سیمه قبضه وکړه او په یوکرین کې یې د بیلتونخوا خو سره مرسته شروع کړې. غربي ملکونه په کرملین یعنې په روس باندې تور پورې کوي چې بیلتونخوا خو ته وسله ورکوي او ورته پوځ حملېږي، خو د ثبتونو باوجود روس دغه تورونه ردوي. بلخوا د شام د کیمیاوي وسلو په جوړجاړي کې روس کال 2013 کې لاس کړی وو او دغه وسلې د ختمولو لپاره یې فعال رول لوبولی وو، خو د شام صدر بشار الاسد په شا اوس هم روس ولاړ دی، باوجود د دې چې بشار الاسد د عام ولس پر ضد د درنې وسلې د استعمال تورونو هم لاندې دی. د کارنیګي ماسکو سینټر څیړنې ادارې کې کارکوونکی نیکولای کوزینوف وایي چې په سیمه کې د داعش په راتلو د همکاری ضرورت بیا سیوا شوی دی. دی وایي ظاهره خبره ده د تمام اختلافاتو پرته امریکا او روس قوي امکان دی چې وغواړي د ستونزو د حل کولو لپاره یو شریکه لار راوباسي. د زیاته کړه چې په شام او عراق کې روانه جګړه او دغه ستونزه داسې ښکاري ګرانه ده چې د دغه ملکونو په سرحدونو کې دننه پاتې شي، دا به ضرور بهر اوزي. خو څېړونکي وایي چې د شام په مسله د غربي ملکونو او روس ترمنځ سلا راتلل هم ګرانه ده، ځکه چې غربي ملکونه په شام کې د حکومت په مکمله توګه بدلول غواړي او روس اوس هم د بشار الاسد د حکومت ملاتړی کوي. دا هم ویل کیږي چې روس به د ایران په جوهري لوزنامه کې د مرسته کولو دغه سیاسي چال ضرور په کار راولي. لکه د روس خارجه وزیر سرګی لاروف د امریکا د صدر باراک اوباما د خولي خبره یادوي چې په کال 2009 کې ویلی وو که د ایران ستونزه هواره شوه نو په یورپ کې به امریکا خپل د میزایلو دفاعي نظام پلان لمینځه یوسي. هغه لاروف وایي چې امید کوي زموږ امریکایي ملګري به دغه ژمنه یاد ساتي او پلان به هم دغه شان اخوا کوي. د زیاته کړه چې په دغه ستونزه دوی خبرو لپاره تیار دي. ځینې څېړنکار وایي چې دغه نظام لا برابر کړی شوی نه دی، نو ځکه دا دومره لویه ستونزه نه ده. ولې ځینې وایي چې د ایران د خپل میزایل پروګرام په اړه کوم مضبوط ضمانت نه دی ورکړی او نه یې د جوهري وسلو معاینه کار خپل وطن ته پرېښودي، نو د امریکا سره بیا هم دغه بهانه شته چې ووایي خپل پروګرام به جاري ساتي. د سیمې څېړنکار وایي چې د روس خپلې ځینې وجې دي چې د ایران جوهري لوزنامې لپاره یې مرسته کړې ده. هغلی کوزینوف وایي چې په ایران د بندیزونو ختمېدو سره د ایران مارکیټ به روس ته خلاص شي او د ایران جوهري ټکنالوژۍ او نورې وسلې اخستو لپاره دې وخت لیواله دی، نو روس به ضرور غواړي چې دغه مارکیټ ته رسایي ولري. خو په ایران د بندیزونو ختمېدو سره به هم یو نقصان روسته کیږي، او هغه دا چې د ایران تیل کله چې مارکیټ ته راشي نو ورسره به د روس د تیلو اخیستونکي هم کم شي. خو په ماسکو کې د منځني ختیځ لپاره څېړنکار یوګینی سیټانوسکی وایي چې دغه مسله په دې لنډ وخت کې کوم امکان نه لري. دی وایي چې د ایران تیل سبا ته مارکیټ ته نشي راوتی، او که وي هم نو دا به جاپان، کوریا، هند او چین ته وي. دی وایي چې که ایران سره د نړۍ تر ټولو زیات د ګیسونو ذخیرې هم شته، خو دغه به وخت اخلي او په کې به په بیلیونونو ډالره لګول کیږي چې ګیس راوباسي او مارکیټ ته یې ولیږي. سیړنې وایي چې د ایران د جوهري انرژي په مد کې روس دې وخت تیار دی چې ورته د جوهري پلانټونو لګولو کار شروع کړي. بلخوا روس د ملګرو ملتونو څخه هم دا غوښتي چې په ایران د وسلو ورخرڅولو بندیزونه ختم کړي چې دوی زر تر زره دغه د وسلو د ورخرڅولو کاروبار هم پر ځای کړي.
ګران اوریدونکو، هم په دې زبانې زمونږ د سهار د درېو ګنټو خپرونې سرته رسیږي. زمونږ سره پروډوسر بو اشفاق پمن او انجینیر بو جان، ټیکنیکل سایټ ته زمونږ سره مرسته کولې، د هغې هم مننه کوو. زمونږ نور همکاران به نن مازدیګر د پاکستان د وخت مطابق 6 بجې او د افغانستان د وخت مطابق 15 بجې ستاسو په وړاندې د تازه او مهمو خبرونو او پروګرامونو سره راځي. تر هغه وخته پورې درنه اجازه غواړو. الله پامان.